السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د آزاد رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دوستانو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسی جرګه له ولسمشر غواړي چې د دوی پریکړې ته احترام وکړي او د کورنیو چارو لپاره نوی وزیر وټاکي. د افغانستان یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې کابل ته د امریکا د لوی درستیز مارټن ډیمسي له سفر وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون پړه د افغان حکومت دریس نرم شوی دی. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن هند ته د خپل سفر په جریان کې د دې هیواد له مشرانو سره د افغانستان د مسئلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا پوځ جګ پوړي قومندان د هیواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړل، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په یو ځان وژن کې حمله کې درې بهرني سرتیري او یو د هغوی ژباړن وژل شوي. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د متقاعدینو سیستم د اصلاح او د ټولنیز خوندیتوب له پروګرام سره $2.5 میلیون مرسته کوي. له بدخشان راپور نه وایي چې یو اکا پر خپلې درې کلنې وریرې جنسي تیاری کړی. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو ځان وژن کې حمله کې درې بهرني پوځیان او یو افغان ژباړن وژل شوی دی. د میدان وردګ ولایت د والی ویان تبلیغ کړنې ازادي راډیو ټول ځان وژن کې حمله کوونکي پر خرس پورو او د افغان بهرني ځواکونو د موټر مخ ته ځان ولزولې دي.
درې د تلفظ خپل سرتیری د وژباړون په ګډون د وژل شوی دی او څلور د ملي ور سرتیری ټکن شوی دی. پیښه کې ملکي وګړو تم ته لپاره ته وخت هم تر اوسه پورې د خره د چې څو تنه شهیدان شوی دی ټکن شوی دی ملکي وګړي.
وسلوال طالبانو د دې حملې مسولیت منلی او ادعا کړې چې په دې حمله کې 14 بهرني او افغان سرتیر وژل شوي. نړیوال ځواکونه که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو وايي نن یې درې سرتیر د افغانستان په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شوي. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د متقاعدینو سیستم د اصلاح او د ټولنیز خوندیتوب له پروګرام سره $2.5 میلیون مرسته کوي. د دې مرستې تړون د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس د افغانستان د مالیه او کار او ټولنیز چارو له وزیر سره لاسلیک کړ. د کار او ټولنیز چارو وزیر امینی افضلی خبري اعلان وکړ چې له دې مرستې به د افغان متقاعدو مامورینو د سیستم په اصلاح کولو او له بیوزلو خلکو سره د مرستې برخه کې کار واخیستل شي. نړیوال بانک له 2009 میلادي کال هیڅ په دې برخه کې له افغان حکومت سره نږدې $9 میلیون مرسته کړې. له بدخشان راپور نه وایي چې په دې ولایت کې یو تن پر یوې درې کلنې انجلۍ جنسي تیری کړی. د بدخشان ولایت امنیه قومندان امان الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کلن کس د همدې کوچنۍ انجلۍ اکا دی. ښاغلی مطمئن وایي انجلۍ په روغتون کې ده او پولیسو دغه کس نیولې. بلخوا د تخار امنیتي مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې یو ښځه د خپل خاوند لخوا وژل شوې. د تخار امنیه قومنداني ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې او خاوند تشدیدلې. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په خوست ولایت کې د کرنې د لیسې جوړولو کار پیل شوی. د وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست ولایت د ترنوی ولسوالۍ د کرنې لیسې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د نږدې 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شي چې دغه لګښت نړیوال بانک ورکوي. د پوهنې وزارت وایي د دې لیسې ودانۍ دوه پوړ لري او 14 ترسیه خونې. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له جنګ غار کوڅې څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هند ته په یو څلور ورځنی سفر تللی او د دې هیواد له مشرانو سره په خبرو وخت دی. بایدن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر حامد انصاری، له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرانب مکرجی سره وکتل. جو بایدن په داسې حال کې هند ته سفر کړی چې نوی دلی په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنې ښودلې. هند په افغانستان کې $2 میلیارډ مرسته کړې او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د بیا واکمن کېدو په اړه اندېښنه لري. بایدن په دریو لسیزو کې د امریکا لومړنی مرستیال جمهور رئیس ته چې هند ته سفر وکړ. د هند او امریکا مشران به د غراز د دوړو هیوادونو ترمنځ په هند کې د امریکایي کمپنیو لپاره د خندونو او بندیزونو په اړه هم خبرې وکړي. هند او امریکا په خپلو کې د شاوخوا $100 میلیارډ په ارزښت سوداګرۍ لري. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندان د دې هېواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په خپور کړي لیک کې پنځو نقطو ته اشاره کړې ده. په دې کې د سوریې د حکومت یاغانو ته د استخباراتو او وسلو د روزنې، د سوریې له بهر څخه د محدودو حملو د ترسره کولو، د الوتنو د بندیز ساحو اعلانولو او د سوریې د رژیم پر کیمیاوي وسلو د حملو او امن کولو د عملیاتو یادونه شوې ده. د جنرال ډیمسي دا لیک چې د سنا د وسلوالو خدمتونو نو د کمیټې رئیس کارل لیفن تاستول شوی، د غراز د سوری د رژیم او سختدریزو اسلام پالو د غبرګون د خطر خبرداري هم پکې ورکړ شوی دی. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وای په سوریه کې پوځي مداخله یو سیاسي پریکړه ده. امریکایي چارواکو تیر میاشت ویلي و چې د سوری یاغیانو ته به پوځي مرستې واستوي. د مصر روغتیایي چارواکي وایي د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ د تېرې شپې نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. نښتې د دوشنبې په شپه په قاهره او ځینو نورو ښارګوټو کې پیل شوي او تر نن پورې روانې وي. د دوشنبې د ورځې په نښتو کې هم د یو شمېر کسانو د مړینې او ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي ول. مرسي د پوځ لخوا د جولای په درېمه له واکه لرې شو او کورنۍ ویلي چې د پوځ پر ضد به قانوني دعوا وکړي. نوموړی له هغه وخت راهیسې په کوم نامعلوم ځای کې د پوځ لخوا ساتل شوی دی. په چین کې د پرونی زلزلې د مړو شمېر نه اتیا ته پورته شو. د چین په شمال لویدیځ ګانسو ولایت کې د دې زلزلې له امله شپږ سو څخه زیات کسان ټپیان او په زرونو نور بې کوره شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سینوا وایي په مینزیان او ژانګزیان ولسوالیو کې پرونی زلزلې اته ښارونه زیانمن کړي دي. دا زلزله د زلزله ځپلو سیمو د چارواکو له خولې په راپورونو کې ویل شوي چې نږدې 2000 کورونه بشپړ ویجاړ او په زرونو نور زیانمن شوي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1,15,000 کسان زیانمن شوي او څه باندې 1,500 نور موقتی استوګنځایونو ته انتقال شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې د اروپای اتحادې پریکړه چې دا ډله یې د تروریستي سازمانو په لیست کې راوستې غندلې او غیر عادلانه یې بللې ده. حزب الله په ویلامي کې ویلي د اروپای اتحادې دا پریکړه په کلکه غندي او اتحادې دا کار د امریکا او اسرائیلو د فشار له امله کړی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو له دې مخکې حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې وه. حزب الله ډله چې له ایران سره تړاو لري په بلغاریا کې تیر کال په اسرائیلي سیلانیانو باندې په بمي حملې تورنه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو خارونو د هوا حالات واورئ.
درنو اوریدونکو سلام. په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او ځنانورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان پاک او صاف شین وي، د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 15 اټکل شوی. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 21 اټکل شوی. په کندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 45 ټیټه 40 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 44 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه 28 اټکل شوی.
تاسو آزادی رادیو اورئ. ولسی جرګې د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو مسأله سترې محکمې ته راجې کړې ده، د اساسي قانون پر خلاف وګڼله. په روانه خبرونه کې اوري چې په میدان وردګ کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو نن ځان وژن کې حمله شوې ده.
ځوان ورژن کې چې د خره لسپرلې څخه استفاده کوله، د دوی سیرمه ځان وژنه کړې ده.
د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې کابل ته د امریکا د لوی درستیز له سفر وروسته د امریکا او کابل ترمنځ د امنیت تړون پړه د افغان حکومت دریز نرم شوی دی. دا راځه وړي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي مقاماتو سره د افغانستان پر مسالې خبرې ترسره کړې دي. د هرات والی ایراني مقامات ته خبرداري ورکړي چې کله دې وروسته له افغانانو سره تاوتریخوالی وکړي نو اړیکې به ورسره خراب شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشر حقوقو پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسی جرګه د جمهور رئیس پریکړه چې د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو مسأله سترې محکمې ته راجې کړې ده، د اساسي قانون پر خلاف وبلله. ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر کرزی باید ډیر شر یو نوی څېره د کورنیو چارو د وزیر په توګه دوی ته معرفي کړي. د حقوقي چارو ځینې څېړونکي وایي چې ولسمشر کرزی دا حق لري او دا د قانون خلاف اقدام نه دی. په دې حق لپاره موږ د نسیم شفق رپورټ ته.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر کرزی نه غواړي چې اساسي قانون رعایت او د کورنۍ او چارو د وزیر د سلب صلاحیت کولو په اړه د دې جرګې پریکړه عملی کړي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پریکړه باید له کوم تعدیل او سترې محکمې ته له استولو پرته تطبیق شي. خاغلی عرفان له جمهور رئیس کرزی نه وغوښتل چې له ځنډ پرته کومه بله څیره د کورنۍ او چارو د وزارت څوکۍ ته کاندید او ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
له بده مرغه ښاغلي جمهور رئیس پرون دا موضوع سترې محکمې ته حواله کړې. پتنګ صاحب یې د سرپرست وزیر په توګه ګمارلی دی. دا له اساسي قانون او په ولس جرګه کې د خلکو د استازو له پرېکړې سره په ټکر کې ده. ولس جرګه له ولسمشر کرزی څخه په جدي توګه غواړي چې د دې جرګې د غړو پرېکړو ته درناوی وکړي او نه یوازې جنرال پتنګ د سرپرست په توګه ونه ګماري، بلکې بل وړ کس دې څوکۍ ته معرفي کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ جنرال مشتبه پتنګ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د نه ورتلو په دلیل استیضاح او سلب صلاحیت کړ. د ولسی جرګې غړو په لویو لارو کې د ناامنیو او پیښو د ډیرېدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اداري فساد د موجودیت له امله پر جنرال پتنګ سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې لخوا د جنرال مشتبه پتنګ له سلب اعتماد کېدونه وروسته ولسمشر کرزی د یوې اعلامیې په خپرولو سره هغه د کورنۍ او چارو وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړ او د هغه په اړه د ولسی جرګې پریکړه د سیړنو لپاره سترې محکمې ته واستوله. جمهوری ریاست ویلی چې ولسی جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري، خو دا کار باید د مواجه دلایلو له مخې وشي. په عین حال کې یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د وزیرانو استیضاح او سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه دي، خو وایي چې د استیضاح دلایل باید سم او موجه وي. د حقوقي چارو سیډونکو ډاکټر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر کرزی پریکړه حقوقي اړخ لري او عملي کول به هیڅ ډول قانوني ستونزه رامنځته نه کړي.
که موجه دلایل موجود دي نو په حالت کې جمهور رئیس حق لري چې دغه موضوع محول کړي سترې محکمې ته او ستره محکمه په غیر ارتباط قضاوت وکړي او دا وڅېړي چې آیا دغه د عدم اعتماد رایه په مواجه او دلایلو ولاړه وه که نه وه ولاړه. په دغه حالت کې هغه هره فیصله چې ستره محکمه کوي هغه یو مستقل ارګان دی او ولسي جرګه مکلفه ده چې هغه ومني.
د کورنۍ او چارو وزارت له څوکۍ څخه د جنرال مشتبه پتنګ له سلب صلاحیت کولو وروسته هغه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د په هکله د ولسی جرګې پریکړه سیاسي اساس لري. یو شمیر سیړونکي وایي کچېرې ستره محکمه د جنرال پتنګ د سلب اعتماد کولو په اړه د ولسی جرګې د پریکړې په خلاف تصمیم ونیسي، نو ښایي چې دا مسأله د ولسی جرګې قضایه قوې او حکومت ترمنځ د نویو مخالفتونو او ناندریو سبب شي.
د نسیم شفق پر رپورت کې مور دل چې ولسی جرګې د جمهور رئیس پریکړه چې کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبا پتنګ د سلب اعتماد کولو موضوع سترې محکمې ته لګري د اساسي قانون پر خلاف وبلله، خو د حقوقي چارو ځینې څېړونکي بیا وایي چې ولسمشر کرزی د حق لري او دا د قانون خلاف اقدام نه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چارواکی وای په میدان وردک کې پر افغان او بهرنیو ځوانونو ځواکونو ځانوشن کې حمله شوې ده چې پکې وو تنو بهرنیو کورنیو سرتیرو ته مرګ شو بل وخت ده. دوی وای افغان او بهرنی سرتیری سیمې ته د عملیاتو لپاره تللی وو. په اړه سیمې زموږ همکار سید شاه سقیم ریپورت لري.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو ځانمرګي برید شوې ده چې له امله یې د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې پر هغو سرتیرو شوی چې سیمې ته د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره تللي وو. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي ځانمرګي پر خرس پور وو او بهرنیو پردیو سرتیرو ته لرسېدو سره یې ځان چولی دی. دی وایي په پیښه کې عامو وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي تر اوسه یې دقیقه شمېره نه ده څرګنده شوې.
سلطان خېلو سیمه کې د اخلاقي ځواکونو او ملي اردو سرتیرو چې غوښتل یې په سیمه کې عملیات ترسره کړي، یو ځان وژونکي چې د خره له سپرلۍ څخه استفاده کوله د دوی څېرمه ځان وژنه کړې ده، چې په نتیجه کې د یوه ژباړون کې په ګډون درې حساب ځواکونو سرتیري وژل شوي دي، څلور د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي.
خوږیانۍ زیاتوي تر اوسه لا دا هم نه ده معلومه چې وژل شوي بهرني سرتیري د کوم هیواد اوسېدونکي دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي برید د دوی یو ملګری کړی چې پکې د شپاړسو تنو کورنیو او بهرنیو سرتیرو د وژلو دعوه کوي. دی د وژلو شویو کسانو زیاته برخه بهرنیان بولي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې کابل ته د امریکا د لوی درسیس مارټن ډیمپسي له روسي سفره وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان حکومت دریځ نرم شوی دی. ډیمپسي په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته تیره ورځ ناوخته په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې تمه لري تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې به له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک شي. زموږ همکار احمد زبیر شمل د سیاسي چارو له کارپوه یونس فکور سره د جنرال ډیمپسي د سفر په اړه مرکه کړې. ښاغلی فکور، د دې سفر د نتایجو په اړه وایي.
موږ چې وروسته د دوی په مشارکه اعلامیه او د تخچیم خبرات ول د کرزي په موضوع جری کې نرمښت راغلی او خپل دیمسی هم څرګندونه وکړله چې طبیعي ده چې خبره نشته، ماتم نه دی ویل چې صفر ته خپل اسکار ورسو ولی که زندو او وخت ورتیرو نتیجه به دا وی چې بلاخره به زموږ سیاسي مشران فیصله کوي چې نو افغانان یې نه غواړي، بنان موږ خپل کار صفر کړو سو. دلته موږ ته دا سفر امیدواري راکړه چې کرزی هم نور د خپل سیاسي جنجالونو او مخکنی شرطونو څخه ممکن تیر شي، او ځکه دا وخت هم دا دی تعین شو چې تر اکتوبر دا امنیتي تړون باید امضا شي، ولی نور متحدین هم خپل کارونو ته ګوري او عسکر هم د امریکایانو باید خپل کار ته وګوري.
فکر صاحب، پوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه خبرې به بیرته پیلېږي، او دوی تاکید کړی چې تر څو شرایط نه وي پوره شوي پر امنیتي سرحد باندې به موافقه ونه کړي لاسلیک به نه کړي. څه فکر کوئ تاسو؟ وایي اوس نرمخ په دریش کې راغلی، آیا د افغانستان شرایط منل شوي او کنه افغانستان د خپل شرایط تیر شوی؟
زه فکر کوم چې د ارګ اعلانیه تک ډیر څو پاغه چې هغه شرایط چې د مخه یې شو چې اقتصاد به مراته کوي، فابریکې به راکوي او پیسې به راکوي او سلا به راکوي، دا هغه تیر شوی دی. دی وایي چې دا ضمانت وسی چې د افغانستان ارضي تمامیت یووالي وساتل شي او د خارجي مداخلو په برابر کې د افغانستان څخه حمایه وسی، چې هغه امادي دیمتي وویل چې موږ دې ته ژمنه او متعهد یو چې افغانان پر پښو ودرېږي، اردو او امنیتي قواوې. زه فکر کوم چې کرزی دې ته متوجه شوی دی چې هغه شرایط چې ته غواړې خو هغه په دا تړون کې کېدای شي چې باس پر وسی، نه دا چې د تړون دپاره شرطونه او مخکنی شرطونه کېښول شي.
فکر صاحب، یو بل شرط چې دوی یادوي وایي تر څو چې طالبان د سولې لالي شورا سره خبرو ته کېناستلي نه وي، په امنیتي تړون به خبرې نه پیلېږي. اوس په دې برخه کې به فکر کوي څه پرمختګ راغلی او کنه؟
دا خو د دوی قطر ده دغه د ټیپ چې نیولې و د هغه وخت خبرې دي، او تاسو چې د هر وته بدله د جنسي متوجه شي په هغه چې دا ډېر افغانان امریکایان هم دې ته ژوند دي چې تاسو متوجه یاست. امریکا معاون د رئیس جمهور په هند کې دقیقه واضح ویلي دي چې هندوستان کوي چې ډېر سهم واخلي د افغانستان د سولې په باب، اما طالبان باید پر دې پوه شي چې د القاعدې څخه خلاص واخلي، را د ټکټه کې قانون اساسي ومني. طبیعي ده د دواړو په شرطونو کې وجود لري. زه فکر کوم چې هغه کرزی هغه ستونزې چې درلودلې متوجه شوی دي چې هغه ډېرې غټې غوښتنې چې ده د خپل چوکۍ او د قدرت د دوام لپاره کولې او بهانه یې دغه شرطونه ایښول، هغه باید په مذاکره کې مطرح شي او هغه څه چې امکان لري هغه په لاس راوړي، او هغه څه چې امکان نه لري هغه په لاس نه شي راوستلی. نو زه فکر کوم امیدواري ده دې ته شته چې نظامیانو کرزی متوجه کړی دي چې موږ باید آمادگی ونیسو غیر له هغې ستا دغه ناخیړۍ او دغه چنې وهل نتیجه بیې داسې چې اخر به زموږ سیاسي مشران اوباما د صفر فیصله وکړي او وبه وایي چې افغانان یې نه غواړي بنان موږ خپل ټول عسکر باسو.
یونس فکورو د چارو کارپو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او کابل ته د امریکا د لوی درسیس د سفر په اړه معلومات درکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. خاغلی بایدن پرون هند ته سفر وکړ او په خپل څلور ځینی سفر کې به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له لوړ رتبه هندي مقاماتو سره وویني. هند تر اوسه افغانستان سره تپاسه $2 میلیارډ مرسته کړې او د دې هیواد په سیاسي وضعیت کې هم د سیمې له عمده لوبغاړو بلل کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د هند حکومت اندېښنه لري چې شایي په 2014 کال کې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوال طالبان یو ور بیا قدرت ته ورسیږي. د ولسمشر اوباما مرستیال به په دې سفر کې هڅه کوي چې له دې عمله موجودې اندېښنې کمې کړي او په سیمه کې د پانګونې لپاره د امکاناتو پر زیاتوالي تمرکز وکړي. بایدن هند ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو له وزیر حمید انصاری سره وکتل او وروسته به د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرناب مکرجی سره وګوري. سره له دې چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د پیل پلان ناکام سو، افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د بیا ستنېدو امکان په هند کې د زیاتو خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. هندي رهبران داسې ویل لري چې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په پاکستان ډېره ګټه وکړي. په واشنگتن کې د سیمې د چارو څیړونکي سیما سیروهی نن د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته په مقاله کې لیکلي چې په نوي ډیلي کې دا احساس په زیاتېدو دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې د پاکستان ګټه ده. میرمن سیروهی وویل اوس باید له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د پلان اصلي ملاتړ کوونکی جو بایدن دا توضیح کړي چې ولې د کابل کلی پاکستانی جنرالانو ته پلاس کې ورکړی ده. د سیمې چارو د څیړونکي د ټایمز اف انډیا په مقاله کې لیکلي چې شای امریکا پر حقیقت سترګې پټولای سي، خو جو بایدن باید وپوهیږي چې د هند لپاره داسې سترګې پټول امکان نه لري. د امریکا د ولسمشر مرستیال هند ته تر سفر مخکې ویلي و چې طالبان کچیر له تشدد څخه خلاص واخلي د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګډون کولای شي. جو بایدن د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته ویلي و چې د امریکا هدف د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی څو تشدد پای ته ورسوي، پرمختګ وکړي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې کار وکړي.
د افغانستان ملي شورا غړي سرلنن سه شنبه د 500 خروزل لپاره د اوړي پر رخصتې لاړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په تیرو څلور نیم میاشتو کې د زینو قوانینو د تصویب د حکومت د کړون څخه د سارنې او د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې زین اقدامات کړي. خو د دې جرګې او شمیر پخوانی غړي بیا په یاد موده کې د ولسی جرګې فعالیتونه کم بولي او وایي چې د قانون جوړونې په برخه کې ستونزې موجودې دي او ډېر کله وکیلان له ملي منافعو نه د خپلو شخصي منافعو په فکر کې اوسېږي. په دې اړه پام وکړئ د جمیلې ظریف رپورټ ته.
د ملي شورا د وړي رخصتې له پیلې دو سره ولسی جرګه وایي چې تر خپل وسې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د قانون جوړونې، د خلکو د ستونزو د حلولو او په حکومت د څارنې په برخه کې ځینې کارونه کړي دي. د جرګې ځینې قوانین تصویب کړل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو، د نفوذ د ثبت، د جزایي اجراتو، د جګپړو چارواکو د معاشونو او امتیازاتو قوانین پکې شامل دي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې شپېته عمومي غونډې جوړې کړې دي.
د وزیرانو په حق له درې یا پنځه استیضایع غونډې جوړې شوې، وو استجوابیا غونډې وې، دوه استماعیه او داسې نورې سری اولنۍ غونډې هم وې. په ټولو کې موږ یوولس قوانین او درې نړیوالې موافقتنامې تصویب کړې.
د ولسی جرګې دغه کاري موده له جنجالونو او اعتراضونو د دې جرګې او اجرایه قوې ترمنځ له ستونزو او اختلافونو څخه ډکه وه. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلول څه موده مخکې د دې جرګې شپږ تن غړي زائر قدیر، محمد نعیم امیدزی، لالای سمیع الله سمیم، محمود خان سلیمان خیل، عارف رحمانی او عبدالعظیم موسنی په غیر قانوني کارونو او د وکالت لنم څخه په ناوړي ګټه اخیستنې تورن کړل. همدارس د کابل د امنیت قمندانۍ د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد په بیلابیل جرمونو کې د لاسلرلو په تور تورن کړل. ولسی جرګې د وړي رخصتې له پیلولو یو ورځ مخکې د کورنۍ چارو وزیر استیزا او سلبې اعتماد کړل. خو د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د ولسی جرګې پریکړه د ځن په حق لا یو دسیسه بولی او دا یې وکړه چې په ولسی جرګه کې د ځمکې غصبین او د مخدره موادو قاچاقبران موجود دي. په اکثر مواردو کې ولسی جرګې او خپل تورنو وکیلانو دا تورونه بې اساسه بللی دي.
د هرات والی ایرانی مقامات ته خبرداري ورکړ چې کله دې ورسره افغانانو سره تاوتریخواله وکړي نو اړیکې به ورسره خرابې کړي. په دې اړه نور له فرحه واده ورو.
د هرات نوی والی سید فضل الله وحیدی پر ایرانی مقاماتو انتقاد کړی دی چې د سوکلون راهیسی د افغانستان له شګه ګاونډیتوب څخه ناوړه استفاده کوي او په خپل هیواد کې افغان وګړي د لوړو ودانیو څخه راغورځوي. ښاغلی وحیدی زیات کړی چې ایرانی مقامات په خپل خاوره کې په بیلابیلو پلمو د افغان اتباعو دا ډول ځورونه ته دوام ورکړي، نو په هیڅ توګه به په هرات کې د ایران د قونسل مقامات ته اجازه ورنه کړل سي چې خپلو دفترونو ته ولاړ سي او له هغوی سره به اړیکې هم ترنګل سي. نوموړی زیاتوي،
له همدې ورځې مو ورسره اړیکې شلولې دي. دلته د ایران سفیر راغلی و، مخامخ مې ورته وویل که تاسو له دې وروسته افغان مهاجرین له دوهم پول څخه راوغورځول نو زموږ ترمنځ به اړیکې ترنګلې سي. که مو یو افغان ووژئ زموږ رابطه به ډیره خراب سي. د افغان په وړاندې چې کوم کارونه هلته کیږي دلته به هم همغسې مبارزه پیل سي.
دارس د هرات والی په دغه ولایت کې د ایران د قونسلګری له لوري افغانانو ته د ویزې پروسه هم تر پوښتنې لاندې راوستله. هغه وویل د څرګنده سوی چې په هرات کې د ایرانی قونسل له لوري افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه له ډیرو درغلیو ډکه ده. نوموړي زیاته کړه،
ترګردانی مردم ما په خاطر ویزا گرفتن فوق العاده زیات است و فساد شما
افغانان د ایران د ویزې د اخیستلو لپاره فوق العاده سرګردانه کیږي. د ایران کنسولګری په دروازه کې فساد ثابت شوی دی، اما دا چې په دغه فساد کې څوک ښکیل دی څوک لار ورته لري په دې اړه مونږ څېړنې کوو. وړاندې مې د امنیت له رئیس او قماندان صاحب سره خبرې وکړې. په دې اړه ماته هغه وخت شک را پیدا شو چې درې ځلې مې یو مایوب کس د ایران کنسولګری ته د ویزې لپاره ولېږي خو درې واره رد شو. دا په خپل د دې ښکارندوی کوي چې دلته یو خبره سته، هغوی باید دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړي، کنه ډېره ژر به واوري چې مونږ امنیتي ارګانونه به په دې اړه اقدام وکړي او یوې نتیجې ته به ورسیږي.
د هرات د امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله صافی په دې اړه وویل چې د ایران د قونسلګری مامورین د کمیشن کارانو په ذریعه د ایران ویزې په تور بازار کې پلوري. شغلی صافی ذات کړی چې ځایي مقامات د دې موضوع د سرګندولو او د شکیلو کسانو د مندل لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
بله ویزا پروخته میشه، کمیشن کارا داره، اول ویزا به کمیشن کارا داره، ویزا پلورل کیږي، لومړی کمیشن کارانو ته ورکول کیږي او بیا په تور بازار کې پلورل کیږي.
د سرګندونو ورسله هغه زور واخیست چې هر ورځ د هرات او گاونډي ولایتونو ګڼ شمېر کسان د ایران قونسلګری مخې ته د ویزې لپاره انتظار کوي، اما خالی لاس کورونه ته ځي. په هرات کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز رئیس خلیل اميري وایي هغه غوښتل چې خپل پلار د درملنې لپاره ایران ته ولیږي خو د ویزې غوښتنلیک یې رد شو. نوموړي وایي چې یو کمیشن کار یې د پلار پاسپورټ واخیست چې د $2000 په بدل کې به ویزه ورکړي، خو د ایران په قونسلګری کې د مسؤلینو له لوري د ده د پلار د شناخت له کبله یې دغه کار ونه سو کړی. امیری زیاتوي،
سال گذشته به خاطر از اینکه وضعیت صحیح پدر من خیلی
تیر کال زما د پلار روغتیایی وضعیت ډیر خراب وو. د ایران له کنسولګری مې وغوښتل چې زما پلار ته د یو کال ویزه ورکړي. لومړی هغه د تذکری او د پاسپورت کاپی وغوښتل خو بیا یې د رد جواب ورکړ. ورسته یو کس چې د ویزې لپاره د $2000 وغوښتنه وکړه، کله چې مې پاسپورت ورکړ هغه کس په خپل وویل چې زما د پلار له پاسپورت سره یو ځای نور دیار لس پاسپورتونه کنسول ته وړاندې کړل خو زما د پلار پاسپورت یې رد کړ، اما پر نورو دیار لس پاسپورتونه یې ویزې ولګولې.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هڅه وکړه د موضوع د سپیناوي لپاره په هرات کې د ایران د قونسل له مسؤلینو سره وغږیږي خو هغوی حاضر نه شول. کارپوهان وایي چې د ایران قونسلګری په دغه ولایت کې افغانان په کار ګمارلی دي چې هم په تور بازار کې په ډیرو پیسو ویزه وپلوري او هم له افغانانو څخه د افغانستان په اړه معلومات حاصل کړي.
دوستانو څلورنیم بجې شوې دي. له جنقه الکوزی به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
نړیوال بنگلا افغان حکومت سره د متقاعدینو د سیستم د اصلاح او د ټولنیز خیګنې له پروګرامونو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو ځان وژونکي حملې کې درې بهراني پوځیان او یو افغان ژباړونکی وژل شوي. په هلمند ولایت کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یوې ژوندی نیول شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هند ته په یو څلور ورځني سفر تللی او د دې هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. امریکا د پوځ جیپوډ قومندان د دې هیواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړل. د مصر روغتیایي چارواکي وایي د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ د تېرې شپې نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان